شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په لور ګامونه اخیستل شوي څه نتیجې هم ترلاسه شوي دي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او تاجکستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کوي. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې ترهګریزه شبکې پر مختلفو اهدافو د بریدونو هوډ لري، او کرملین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د اوبو په بوتل کې د زهري مواد موجود وي. بشپړ خبرونه. افغانستان وایي هوډ لري چې له تاجکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. دغه خبره د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه کړي، خو دغه تړون وخت او ځای نه دی مشخص کړی. په دې اړه خبر پانه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې راغلی چې دغه هوکړه د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین له لیدو کتو وروسته وشوه. د تاجکستان د محل څلورو هیوادونو چین، قزاقستان، روسیه او ازبکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لري. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې د هغوی په وینا ترهګریزه شبکې پر مختلفو اهدافو د بریدونو پلان لري. سفارت ندی ویلي چې دغه ترهګریزه شبکې څوک دي. دوی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دغه ګواښ دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو ته متوجه دی. سفارت په افغانستان کې له خپلو اتباعو غوښتي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي او امنیتي سپارښتنې عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ښیي دوه میرمنې پکې لږ تر لږه د یوه سړي لخوا وهل کیږي. دا پیښه په ظاهره داسې مهال شوې چې پولیس هم څنګ ته ولاړ دي او څه نه وایي. د راپورونو له مخې دغه میرمنې هغه مهال له فزیکي چلند سره مخ کیږي چې کابل کې یو سړک د یوه چارواکي د تګ لپاره د موټرو او وګړو په مخ بند شوی و. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ممکن پخوانۍ ویډیو وي، خو ویلي دي چې موضوع څېړي او غوښتنه کړې چې متضررین هم وضاحت ورکړي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د افغانستان د اتباعو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینه څه موده وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي، د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. کرملین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې په کې راغلي د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د اوبو په بوتل کې نویچوک زهري مواد موجود و. دغه راپورونه د جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا خپاره شوي دي. د ناوالنی همکارانو ویلي هغه په سایبیریا کې د هغه هوټل دننه خونه کې له بوتله اوبه څښلي او وروسته ناروغ شوی. دوی ویلي د اوبو دغه بوتل د معایناتو لپاره جرمني ته لیږلی چې اوس معلومه شوې نویچوک زهري مواد پکې وو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن دغه راپورونه بې بنسټه وبلل. نویچوک یو ډول زهري ماده ده چې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه هیواد کې جوړېدل. د ازبکستان حکومت وایي دغلته پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکې اکتوبر میاشتې له پایله لرې کوي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. په دې موده کې یوازې چارتر الوتکو او هغو ځانګړو ریلګاډو ته د تګ اجازه ورکول کېده چې له نورو هیوادونو یې د ازبکستان وګړي خپلو کورونو ته لیږدول. تر اوسه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د کورونا څه باندې 940 پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 415 تنه مړه شوي دي. او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنی آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري. د اپل اجرایي مدیر تیم کوک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شرکت یې بې صبرانه منتظر دی چې هند کې خپلو پیرودونکو سره مستقیم اړیکه کې وسی او د هغوی ډیر ملاتړ ترلاسه کړي.
د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په روانو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې سخت دریځ غواړي د ښځو په شمول په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نقشه کړي. شینکی کړو خیر وویل،
تدې په دې سم حاله کې هدف لا درې ځخ ملندار اصلا دغه باور یا اکسپلوسان څنګه باندې دی او یو بل هدف هم دا دی چې څنګه ملمنې اواز خاموشه کې ویروي.
دا به هم واوري چې په خوست کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل شوې.
دا ژمه په داخلي دوده مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 10 میلیونه واوښتي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې ترلاسه شوې دي. عبدالله عبدالله نن دا خبرې په کابل کې وکړې. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله عبدالله پر سوله او خپل منځي پخلاینې باور پیوه ونی کې دا دویم ځل لپاره راغبر کړ. په خطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانیست غونډه کې د ښاغلي عبدالله عبدالله په خلا کون کې لهجې ځان ته پام اړولی وو، خو اونۍ لا نه ده تیره چې په هغو خبرو کې د لومړني بری خبر هم ورکړ. عبدالله عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د نهم تین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړنۍ نښې ډاډمنونکې دي.
په تیرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسېدلي، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسیږي.
ښاغلي عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته سوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سوله او پخلاینې ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنې طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
د یوه افغان او افغانستان یو نظام او یو واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هیڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هیواد ته راستانه شي او د یو بیرغ لاندې په یو صف کې د سیاست، دین، جومات او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اور بندې دا د پخلاینې لار ژر پرانستلی سي.
له دواړو غالو زموږ غوښتنه دا ده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اوربند ته دې مخه کړي، وینه تویول او ورور وژل بند کړي، سو سولې او مذاکراتو ته فضا برابر شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین رباني ځایناستي او زوی صلاح الدین رباني سره لدې چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او اوسنۍ بڼه یې نیمګړی وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنیو ډلو کې له تېرې شنبې راهیسې په دوحه کې روانې دي او ټاکل سوي د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د 2019 میلادي کال د سپټمبر په 16 په کابل کې د سولې د یو قاصد له لوري په یو انتحاري حمله کې ووژل سو او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي وسلوال سخت دریځ غواړي چې د ښځو په شمول پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه چې کومه ډله دا پلان جوړوي یا دا ګواښ څومره جدي دی څه نه دی ویلي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړ چې سخت دریځې ډلې پر بیلابیلو هدفونو د حملو پلان لري، خو په ځانګړي ډول ښځې پنهه کوي. د امریکا د سفارت په دې خبرداری کې دا نه دی ویل شوي چې کومه سخت دریځه ډله د دغو حملو پلان جوړوي، خو دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی شوی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوو د افغانستان د څو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد نن جمعه اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دوی داسې هیڅ حمله نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو او حکومت د سولې خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. د دواړو خواوو مرکچیان لا هم د رسمي خبرو پر ایجنډا بحثونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تیر شنبه په ورځ د سولې د خبرو د پایل په لومړی ورځ وویل چې دواړو خواوو ته شایي د خبرو د ناکامولو لپاره ځینې عناصر هڅه وکړي. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل په دې اړه چې ولې سخت دریځ غواړي چې پر ښځو بریدونه وکړي ازادي راډیو ته وویل
دښمن په همدغه فرصت کې چې دلته د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي په دوحه کې دوه هدف لري. لومړی مهربانی پسه یا صاف یا ساده تارگت یا هدف به دیزور هدف درسته 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 مثل حالی چه غیم قنات نلاری نو حالی چه رقم زیاد خرابه که یا حمایت چه لکمسی خبر وشی خصوصا نمایی نفس افغانستان چه میگمانی دی تا دی پر دست منحله که هدف لادر ازی خمالندار اصلا در باور یا اکتر پروسان لبای نزی او شت مخالفات کې ودرې یو بل هدف هم دا به چې څنګه ملمنه پیسې اواز خاموشه کې ویروي.
په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خبر شوی خبرداري کې راغلي سخت دریځ ډلې د حکومت د ملکی کارکونکو شوونکو د بشري حقوقو د فعالانو او حکومتي مامورینو په شمول په افغانستان کې پر بیلابیلو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا ګواښ څومره جدي دی. د سولې او امنیت د 2013 کال په فهرست کې افغانستان له سوریې وروسته د ښځو لپاره په نړۍ کې دوهم تر ټولو خطرناک یا ناامن هیواد بلل شوی وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په تذکره کې د مور د نوم د زیاتولو فرمان ورکړی دی. دا بدلون مخکې د افغانستان وزیرانو شورا د فعالانو تربیه بیا غوښتنو وروسته تصویب کړی و. په قانون کې دا تعدیل په داسې حال کې اعلان شوی چې ولسی جرګه په رخصتۍ نه ده. د اساسي قانون له مخې ولسمشر یوازې د ولسی جرګې د دوو رخصتیو ترمنځ تقنیني فرمان ورکولی شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په تذکرو کې د میاندو د نامه راوړل د نفوسو قانون کې د وروستیو کلونو تر ټولو لوی بدلون بریښي. خبر یې د ولسمشر بجان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر ورکړ. ښاغلی صدیقی لیکلی چې د میاندو نوم به د هویت تذکیري کې د نورو فردي مشخصاتو تر څنګ راځي، یعنې د پلار او نیکه د نومونو لیکه کې به ځای ورکول کیږي. دا فرمان د فعالانو اوږدو هلو ځلو ته ځواب و چې په تذکره کې د مور نامو د رسمي ځایولو غوښتنه کوله. په خپل له دغه بدلون سره هم مخالفتونه شته، خو ځینې حقوق پوهان د اړوند فرمان حقوقي ستونزو ته ګوته نیسي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح وایي د فرمان حقوقي کمزورتیا د هغې پلي کېدو ته لوی خنډ ده.
او منشأ اساسي قانون یو ماده ده چې عالي ترین مظهر د اراده پر قانونګذاري کې یوازې ملي شورا کېږي. دا قانون چې کوم تعدیل د کابینې په پیشنهاد او د ولسمشر په توشیح باندې شوی ده، دا حقوقی نه ده او مرجع د قانونگذاری فقط پارلمان ده. اوس چې موږ پارلمان شتون لري، په هیڅ عنوان باندې رئیس جمهور باید په دې مسایلو کې مداخله ونه کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم دغه فرمان ته خبرګون وښود او وایي تر هغو چې د فرمان له لارې د نفوس د احوال د ثبت قانون په ځینو موادو کې زیاتوالی او تعدیل د ملي شورا له لوري تصویب نه سي، د اجرا نه ده. د ولسي جرګې یو تن استازی غلام حسین ناصری
که
شاغل غنی فرمان صادر کرده دغه د شاغل غنی ناخبری شي که چیرې کوم فرمان صادر کړي هغه باید ملي شورا ته ولاړ شي. خو اصلي مسئله دلته ده چې په اوسنیو شرایطو کې ولسمشر فرمان نشي صادرولی.
د حکومت ویندویانو د فرمان د حقوقي اړخ په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولې ولسمشر په داسې شرایطو کې چې افغانستان د سولې د خبرو د پیل په درشل کې دی چې ښایي د ښځو مسله پکې په یوه ناندریز بحث واوړي په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړ. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي:
ولسمشر غواړي ښکاره کړي چې زه د ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمن یم. له بلې خوا هم چې په قطر کې مذاکرات پیل شوي د ښځو د دفاع لپاره چې د طالبانو د پلاوي په منځ کې ښځې نشته، ولسمشر غواړي وښيي چې زه د ښځو ارزښتونو ته وفادار یم.
د قانون له مخې هر ډول تقنیني فرمان چې اټکل شوي او شرایطو ته په پام سره صادر سوی وي په پای کې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ځي او د وکیلانو تر تصویب وروسته اجرایي بڼه مومي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي له رارسېدو سره شایي بیا کورونا وایروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونې د دې ولایت د ګوربز او تڼیو پولیسوالیو کې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریس کاروان پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل ته کړي دي.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کورونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکې دې لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عامې روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤول ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل:
هدف دا و چې باید اما په هوای هم وشي، د دې سره څنګ کې خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه صفایره روانه ده، ژمه په داخلي دو ده. نو دې لپاره مونږ ته هدایت دا شی شوه ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویمې احتمالي څپې د خبرونې په پار په دې موټریس کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل:
د کرونا مرض شدید سفر روانه ده او موږ دغه په ارتباط باندې ګربز او تڼۍ ته سفر کړی ده. دا مرضونه مخکې هم تر شوي دي. نو رسول الله اسلام فرمایي د جزا مرض او د دغه مهلک مرض یا د کرونا مرضونه داسې تخته لکه د مزري نه چې توسې لري تخته.
د تڼۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي فریدالله جمالزی او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو په رښتیا هم کرونا سخته وبا ده، خو دوی ځکه په دې وختونو کې جدي نه ګڼله چې فکر یې کاوه نور نو کرونا له افغانستان او نړۍ محوه شوې ده.
دا دویمه څپه چې روانه ده، موږ ته ما په هوای روکړو په دې براخ کې او موږ په اینده کې په سلام رات کوو، ماسک پی کرو، اصول به مینځو. د طبي کوم سپارښتنه چې دي دا به موږ خپل په عمل کوو.
موږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنل لپاره پرمینځو، ماسک کرو. کوم ما په هوای چې موږ ته دلته تر سره شو دا باید موږ کلو کرونا کې نور مشرانو ته زمونږ غمزلو ته هم وایو ترڅو د دې ناروغۍ څخه مخنیوي شوی.
ټولنیز فعال او عام پوهاونکی قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کرونا او نورو ناروغیو په اړه بې پروايي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنېږي.
نو دا خلک چې څوک بې پروايي کوي، بې اغتنايي کوي، دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټیبي شو، کرونا شو یا داسې نور مرضونه شو، باید دغه خلک جدي ځانونه وساتي او سخته پابندي وکړي د مسایلو.
بلوري ته د عام روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړخ د کرونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 کسان په کرونا وایرس اخته او نږدې 1450 کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو دا شمیر رسمي دی او باور دارئ چې غیر رسمي شمیرې ښایي تر دې لوړې شي. د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایی سپارښتنو ته پام ونکړي د دغه ویروس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناکه وي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلان خلکو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلان اندېښمن دي چې د ژمي له رارسېدو سره ممکن کووید 19 ناروغي بیا زیاته شي. په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن تر دېرش میلیونه واوښت. د امریکا متحده ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغۍ د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټیسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداري زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 5 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټیسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,950,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 3,300,000 اوښتی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې وویل چې د سولې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی، خو ښاغلی عبدالله په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د افغانستان د حکومت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د راپورونو له مخې نن د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې د رخصتۍ له خاطره خبرې نه دي شوې. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د سولې د خبرو په اړه اورو، او د دې خبري مجلې په وروستیو کې یعنی تر شپږ نیمو بجو مخکې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم اس راواستوئ او د سولې په ارتباط خپل نظر د راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ستاسو له پیغامونو
صفت الله خبرې کوم د هلمند ولایت د مدیه د ولسوالۍ څخه. زما پیغام د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین څه خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده، او که بیا دې امریکایانو او دې نړیوالو برته مخ را واړوي دې افغانستان ته، دا کنډو کپن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله.
د کندهار ولایت تفنجواری ولسوالۍ د مچیانو سیمه غږ والی دی. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي، الله پاک د خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاري احمد هم د هرات څخه پیغام لږم، وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح ژر راشي، موږ صلح ته خوشبینه یو. انشاءالله چې صلح به راځي، ټول مسلمانان ټول افغانان دې ورشتایی دې نه کوي، تل فصل کې ان شاء الله صلح راځي او افغانستان ته څوک دی وخت یې نه کوي او که څوک مثلا صلح نه غواړي دا د دوی څخه موږ دا خواهش کوو چې دا مذاکرات سره کوي چې مقصد دا خبره دې نه سره کوي چې هغه د صلح د ماتېدو سبب وګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستي او تنشتې شوی او البته وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سم سنل ولو خوست یو پسره پوری مسله لرو یو بل په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هایبریډ یا غ موټر چې هم په بیټرۍ هم په چیلو چلی شي په ډیرې دودي تصور داري چې دا موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي. په دې ډول موټرو کې د ځینو بیټرۍ د موټر له انجن یا ماشین څخه چارج اخلي خو د ځینو نورو بیا د موبایل ټلیفونونو په څیر په برېښنایي چارجر چارج شي. د دې موټرو په اړه وروستۍ څېړنې ښیي چې د چاپیریال لپاره زیان تر هغې اندازې چې پخوا ویل کېدل خورا زیات دی. احمد تکل په داړه له نورو جو زیات سره
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغه اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګومان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کېږي د صفر کچې ته د مضرو ګازونو په رسولو کې د موټرو د صنعت له راتلونکي سره مرسته وکړي خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیوه دی. مطلب زیاتوي چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مضرو ګازونو کچه یې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپله نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجېدونکي موټر د کارولو ثبت شوې شمېرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجېدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکساید ګاز خپروي ځکه په ډېرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل له انرژۍ کار اخیستل کېږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کېږي نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې ډیزلي او پټرولي موټر د ترانسپورت له سیستم څخه وباسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار له هلمند پر استولې اس ام اس کلی کې په سوله کې تر بل هر وخت ښه پرمختګ وینم. هیله لرم چې دا خبرې ښه مدیریت شي او بین الافغاني خبرو کې دایمي اور بند او تلپاتې سولې ته لاره هوار شي. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي که د جګړې شکیلې غاړې پرشتیا سولې ته ژمنې وي نو په مذاکراتو کې د قناعت سره وکړي خندونه دي نه جوړوي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي سولې ته اوس خوشبیني زیاته شوې د افغانانو د ارمان به پوره شي چې سوله وشي. قاري عزت له ګرشک لیکي لومړی د اوربند وشي بیا د ټول زندانیان آزاد شي. راز محمد انوري له قاسم بازار لیکي که سوله وشي افغانان به د ایران او پاکستان پر ځای خپل افغانستان ته خدمت کوي. عبدالواحد مدقیق للوگر پراسته و لیسمسکیلی کلیدی باید لمرای پردائمی اربند بحث وشی. سلطان مقبل لپټان ولسوالی لیکلی دی سول د هر افغان ارمان ده. عبدالله لهلمند لیکلی دی ازادي راډیو زما پیغامونه نه خپروي دا د خپور شو خو په کومه موضوع پکې نشته. بشیر حبیبزی لیکي له لوګره که خدای کول سوله به راشي. عثمان له نورستانه لیکي طالبان که اوربند ونکړي د سولې مذاکرات معنا نه ورکوي. او دین محمد احمدي له زابله لیکلي دي سوله راځي له افغانانو غواړم چې له منفي تبلیغاتو ډډه وکړي. دا خبری مجله هم دومره و. په بل خبری مجله کې ستار فروغ له تاسو سره د خبرونه تشرح لري.
تشکر شیبر صاحب، شما مونده نباشید.